فکر له ازادي رادیو نه
شی زوان فکر پروگرام ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. پرون د کابو اجتماع د خبریال ملي ورځ وه. دا ورځ په افغانستان کې د افغان خبریالانو لخوا په داسې حال کې ولمانځل شوه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په لسو خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. تصویري او غږیزې رسنۍ هم تړل شوې دي. له دې سربیره طالبانو تیر کال د امر بالمعروف د قانون په توشي سره د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په خپرولو په رسنیو کې بندیز ولګوه. د دې بندیز په پلي کېدو سره په یو شمېر ولایتونو کې ټلویزیوني خپرونې صوتي شوې او لا هم په یو شمېر ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل په ګډون رسنۍ په دې ولایتونو کې تصویري او همدارنګه غږیزي خپرونې لري. له دې قانون ورخوا په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو شمېر ورځ په ورځ کمیږي او لکه د نورو برخو ښځینه خبریالانې د ژورنالیزم په برخه کې خپلې دندې له لاسه ورکوي. نن په خبرونه کې د خبریالانو پر ستونزو ده چې څنګه افغان خبریالان کولی شي د ستونزو سربېره خپل کار ته دوام ورکړي، اطلاعاتو ته لاسرسی ومومي، خپلې سرچینې پټې او محفوظې وساتي او همدارنګه څومره اړتیا ده چې په یو ټولنه کې خبریال باید شتون ولري. نن پرې خبرې میلمانه سره په خبرونه کې په پاکستان کې میشتې افغان خبریالانې مینا اکبری او همدارنګه ډیوا مرخیل، په جرمنی کې میشت افغان خبریال رحمت الله سیرمل او په بهر کې د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر حامد عبیدی دي. تاسو ټول قدرمن خبرونې ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. اغلې اکبری، په پیل کې تاسو ته راځم که تاسو راته وایست د خبریال ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې پر خبریالانو باندې ورځ په ورځ محدودیتونه او بندیزونه ډیریږي او زیاتره خبریالان په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانې خپلې دندې له لاسه ورکوي. ستاسو په باور باندې تاسو فکر کوئ په افغانستان کې د رسنیو یا په ټوله کې د ژورنالیزم راتلونکی یا دغه اوسنی حالت یې څنګه ارزوئ؟
ستاسو د دې ښکلي پروګرام ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ډېره زیاته مننه کوم چې ماته مو د موقع راکړله تر څو چې زه وکولی شم د ازادي راډیو په څپو باندې خپل غږ تر نورو همترانو ورسوم. فریده جانې، تر هر ساول دغه ورځ د زړه له کومې تا ته، ستاسو دغه ټول تخنیکي ټیم، ټول همکارانو ته مبارکي وایم، ځکه چې همدغه تاسو یې چې په دغسې حالت کې دننه په افغانستان کې چې د کومو خبریالانو غږ چپ شوی دا دی او په خوله لاس کې خودل شوی دی، دوغه د بیان ازادي بند شوی دا، چې څه هم راغلی په افغانستان کې خو تاسو سي دغه چپ خلګو غږ جوړ شوی یاستي، مونږ واقعا له تاسو منندوی یو. او فرید جانې، اوسنی حالت چې زمونږ په افغانستان کې زمونږ د رسنوي د خبريالانو د متاسفانه اغاز زیات ډیر زیات تشويش وړ ده، کسانګه چې مونږ تاسو په دې درې درې نیو کال کې شاهدان د دې یو چې ورځ تر بلې پر رسنیو باندې د بیان پر ازادي باندې په خبریالانو باندې کوم محدودیتونه چې دي هغه په ډیریدو دي. کله ناکله به مونږ دې ته هم خوشبینو چې مونږ ویل زه اوس خو تازه دوی د حکومت راغلی ده، دا لومړی محدودیتونه دي، رو رو به درا کم کړي او ختم به کړي، خو له بده مرغه بالکل هغه څه نه وو. د دوی محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي، که څنګه چې نن هم موږ او تاسو د دې حالت شاهدانو چې په قندهار کې هم پر رادیو کارو باندې بالکل د دې بندیز ولګېدو چې نه به خزینه خبریالانه پکې وي او نه به هم خزینه حق لري رادیو ته اړیکه ونیسي یا په ټلویزیون کې ووسی یا زنګ وکړي. نو متاسفانه اوسنۍ حالت د رسنیو په افغانستان کې ډیر زیات ناورین سره مخامخ ده او واقعا یو بحراني حالت ده.
مننه غلی اکبری، تاسو ته د نمړی د ورځ مبارک وي او ډیره مننه تاسو هم چې وخت مو پرېښودو د خبریالانو په ځانګړې توګه خبریالان چې په پاکستان کې میشتي د دوی په نمایندګۍ راغلي خبرونه کې مو ګډون وکړو. زموږ بله میلمنه هم له پاکستان راسره وصل ده، غلی امرخیل، تاسو هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. لکه څنګه چې غلی اکبری یادونه وکړه، د طالبانو بندیزونه پر خبریالانو د دې په ځای چې ورځ په ورځ کم شي لا ډیریږي، تاثیر ته په پاکستان کې د افغان خبریالانو ستونزې وایي په ځانګړې توګه هغوی چې نور هیوادونو ته د تګ په تمه دي یا ویزې له منځه تللي دي، خبریالان هلته په څه وضعیت کې دي او عاید کومه لارې ځان ته موندلی که نه؟
سلامونه فریده جانې تاسو ته، قدرمن میلمنو او لیدونکو ته. بدبخت نه چې د خبريالانو ملي ورځ په داسې یو حالت کې راځي چې زمونږ افغان خبريالان له خورا ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې نور وخت د خبريالانو ملي ورځ په داسې یو حالت کې لمانځل کېدله چې د دوی ستونزو ته، د دوی محدودیتونو ته به کتنه کېدله، د دوی په ستونزو به خبرې کېدلې. خو نن ورځ بدبختانه نه یوازې دا چې د دوی ستونزې، د دوی محدودیتونه په نظر کې نه نیول کېږي، سربیره پر هغې دوی لا هم له شکنجو، دوی لا هم له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. او دې ته ورته په پاکستان کې هم زمونږ افغان خبریالان بدبختانه چې موږ تاسو ټول ور باندې خبر یو، په پاکستان کې د افغان خبریالانو وضعیت که زه ووایم چې د افغانستان نه بهتر دی، نه خیر، ډېر زیات په بد حالت کې د افغان خبریالان په پاکستان کې. او کومې ټولنې هم چې د خبریالانو لپاره کار کوي، دوی هم تر هغه حده پورې نه دي توانېدلي چې د دوی ستونزې حل کړي، ځکه موږ دلته په ژوندۍ بڼه باندې موږ د دې پېښو لیدونکي یو چې زموږ خبریالان دلته د دولت له لورې نه اذیت او آزار کېږي، تر څو چې هغه بنسټونه اقدام کوي، یا خبریالان ریپورټ شوي، یا هم له هغوی څخه ډېرې زیاتې پیسې اخیستل شوي وي، او یا هم دوی ځورول شوي وي. اگر که زموږ ځینې خبریالان، زموږ ځینې افغانان دلته پیسې هم ولري، خو بدبختانه بیا هم د دولت له خوا نه دوی ځورول کېږي او آزار کېږي. او بل دا چې اوس افغان خبریالان خو په پاکستان کې له خورا ستونزو سره مخامخ دي، نه یوازې امنیتي ستونزې، بلکې دوی له اقتصادي ستونزو سره په ډېره لوړه کچه مخامخ دي. دوی ته د کار زمینه نشته دی، همدارس دوی حتی اوس نشي کولی چې د خپل کورونه کرایې دوی پرې کړي، د خپل مصارف دوی پوره کړي. او بل دا چې د دوی ویزې په ډېر ځنډ سره تمدیدی کې، او کوم هیوادو ته چې دوی اپلای کړی دي، کوم هیوادو چې دوی ته وعده ورکړي دي چې دوی به وباسي، بدبختانه چې دوی کیسونه هم ډیر په چټکۍ سره نه پروسس کیږي او ډیر سلو روان دي. خو دلته کوم ټولنه چې افغان خبریالانو لپاره کار کوي، بدبختانه چې دوی یو بد ټکی او یو بد کار دا دی چې دوی کله چې خبریالان دوی ته مراجعه کوي یا دوی ته ایمیل لیږي، نو دوی دا شرط ورته ږدي چې تاسو موږ ته دغسې یو ژوندی مثال موږ ته وښیئ چې تاسو اوس ورسره مخ شوي یاستئ. یعنی اوس مهال خو تاسو ته معلومات شته ده چې اوس مهال ټول خبریالان له ستونزو سره مخ دي، نو تاسو ته ژوندی مثال به دوی څه وړاندې کړي. نو بدبختانه چې ډېر بد وضعیت کې دي، هم امنیتي او هم اقتصادي ستونزو سره خبریالان مخ دي په پاکستان کې.
ډېره زیاته مننه کور ودان دی وجنې تاسو بیرته راګرځم. په پاکستان کې د افغان خبریالانو په اړه نورې پوښتنې هم شته چې له تاسو وکړم. زموږ بل میلمه هم خبرونه سره وصل شوی په جرمني کې میشت افغان خبریال رحمت الله زیرمل. زیرمل صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، په خیر راغلی. که تاسو راته وایاست په پاکستان کې د افغان خبریالانو پر ستونزو باندې دیوجانې خبرې وکړي، په افغانستان کې هم د خبریالانو ستونزې راواخیستل شوې، خو له افغانستان او له پاکستانه که راتیر شو دی خوا په اروپا کې افغان خبریالان په څه وضعیت کې دي؟ آیا دوی په خپل مسلک کې کار کولی شي که نه؟ دا برخه بیخي پریخي ده. او که دوی په دې برخه کې کار کوي، ستاسو په اند موثر ده د افغانستان لپاره؟
ډیره زیاته مننه. تاسو ستاسو اوریدونکو، لیدونکو او د بحث ټولو ګډونوالو ته سلامونه، مینه او درنښت. ډیره مننه چې نن په بحث کې سره یو او سره خبرې کوو. بخې چې زلګ نه وخت وصل شو، اول خو زه د خبریال د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل ټولو مسلکانو ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دوی به په خپلو چارو کې بریالي وي. په داسې حال کې موږ تاسو دغه بحث کوو چې همدا اوس د دنیا ډېرې مهمې رسنۍ چې هغوی په ګڼو ژبو نشرات کول، او زموږ لپاره پښتو او دری ډېره مهمه، او ازادي راډیو، امریکا غږ، ډیوا، فردا او دغه نور دغه نیټورک په نورو ژبو، له بده مرغه چې امریکا غږ خپل نشرات تړلي دي او ښایي چې ازادي او نورې راډیوګانې هم په راتلونکي کې دې مشکل سره مخ شي. دا یو ډیر بد خبر دی په ټوله معنا باندې، د افغان وطن لپاره، د پښتو ژبې لپاره، د دری لپاره، او په دې برخه کې چې څوک کار کوي د هغوی لپاره، دا یو بوګنوونکی خبر دی. پاتې شو د اروپا کې د افغان خبریالانو وضعیت. تاسو ته معلومه ده چې د افغان جمهوریت تر سقوط وروسته د افغانستان له ګڼ شمېر ژورنالستان او په ځانګړي توګه خبریالان کډوال شول. البته دا جبري کډوالي وه. له بده مرغه چې یوازې د ګوتو په شمېر د یو څو کسانو نه چې هغه هم په فیصدۍ کې نه راځي، که موږ ووایو نو ښایي چې 1.0 وي یا 0.1 وي، دوی به په خپل برخه کې څنا څه کار مندلې وی او نور ټول لا په خپل برخه کې یا په خپل مسلک کې کار ته لاسرسی نه لري. دوی بوخ دي چې پردی ژبې زده کړي، دوی بوخ دي چې په نورو مسلکونو کې ځانته کار پیدا کړي، او یا ځنې په شخصي کاروبار باندې فکر کوي او ځنې خواهش شروع کړی وي. ښه کار کول چې دي دا په هر حالت کې انسان ته ضروري دي، او هیڅکله خبریالان او یا دغه ډول قشر چې د هغوی سطح لوړی هغوی په کار کولو باندې نه شرمېږي. زه خپل هم قسم ما څه ناڅه دوه لسیزې په افغان وطن کې په ژورنالیزم کې کار کړی، مګر په دې هیڅکله نه شرمېږم چې په بله برخه کې کار وکړم. مګر په خپل مسلک کې کار کول، په خپل برخه کې کار کول دا یو ډول مینه ده، یو ډول سکون ده، یو ډول آرامښت ده، او سړی په خپل کار باندې ډیر برلاسه وي. د خپل مسلک نه لري کېدل په بل برخه کې کار کول او بیا له سره شروع کول دا اسانه کار نه ده، دا ډیر ګران کار دی، ډیر ننګونی مخ کې پرتی وي، او سړی نشي کولای چې څنګه ارمان وي خپل ارمانونو ته ورسیږي. په اروپا کې اوس د کډوال شو خبریالانو لپاره دا یو ډیر لوی چیلنج دی، او زه ډیر ملګری پیژنم چې له بده مرغه هغوی د خپل کاري ساحې نه لریږي او له دې ناحیې نه شدید ځورېږي او ارمان لري چې بیرته خپلې برخه کې خپل مسلک کې کار ته ستانه شي.
مدنه کور ودان تاسو بیرته راګرځم. اغلی ګوري کې تاسو راته وایي تاسو په پاکستان کې هسته یالته د ژورنالیزم په برخه کې د ځینو رسنیو سره مو همکاري درلودله. د افغانستان نمو څنګه اطلاعات ترلاسه کول، معلوماتو ته مو څنګه لاسرسی پیدا کوو، د سرچینو په برخه کې مو راته وایي په دې برخه کې مو څنګه د خلکو سره همکاري درلودله.
فریده جانې دلته بالکل همداسې ده، د ځینې پاکستاني رسنیو سره مې همکاري درلودله، خو لیکن په ځینې حالاتو کې چې موږ ته ضرورت و چې باید له افغانستان څخه داسې ځینې معلومات وي یا داسې کوم منابع وي یا داسې د کسانو میلمه کېدل وي چې شمېرې په ډېره سخته پیدا کېږي، نو موږ به د هغه کسانو څخه همکاري غوښته چې دننه په افغانستان کې دي، په رسنیو کې فعاله کسان دي او پراخې اړیکې لري، او په دې مطمئنه وو چې کومې منابع دوی موږ ته راپېژني هغه موثقه دي او واقعا هغه دقیقه منابع دي، نه دا چې مثلا ځینې حالاتو کې همداسې کېږي چې منابع دوی درته یو څه وایي هغه فاصل کې بل څه وي، خو موږ به د داسې کسانو څخه سره همکاري غوښته چې مسلکي وي او اړیکې ښې وي او اوس هم لا فعاله وي په اوسني حکومت کې. او یو سری فریده جانې که څنګه چې د زیارمل ورور ویلې همدا سره دا ټکی د خبریالانو لپاره ډېر زیات د درد وړ ده. ډېر ښه خبره یې دا وکړه چې موږ نه شرمېږو دا چې خبریالان یو او په یو پردي هېواد کې په یو بله برخه کې کار وکړو، خو لیکن فریده جانې تا ته به تاته خو تر ټولو ښه معلومه وي چې یو په یو خبریال بالخصوص یا په هر مسلک کې چې یو څوک وي کله چې له خپل مسلک څخه لرې شي او ته په بل مسلک کې کار وکړې که هغه مسلک څومره هم ښه وي د عاید له لحاظه د هر لحاظ نه، خو لیکن هر څه په خپل مسلک کې په یو مینه باندې یو شوق او علاقه باندې کار کوي، ولو که هغه مسلک چې سړي خوښېږي که څومره هم صحیح عاید ونه لري یا خرابې پکې ستونزې وي، خو لیکن انسان ورته کولی شي په مینه باندې کار وکړي، د زړه د تله کار وکړي او خدمت وکړي، خو لیکن کله چې له خپل مسلک څخه یو بل لخ مسلک ته هم کته ځي نو هغه به بالکل سړی په مینه کار نه پکې کوي او هغه څه دلچسپي چې سړی په خپل مسلک کې لري هغه کې به نه وي. چې دا تر ټولو ځورېدونکې خبره ده د افغان خبریالانو لپاره. دلته پاکستان کې هم همداسې ده، زمونږ ډیرای خبریالان که زه د فیصدي په لحاظ 100% څخه راواخلم که 1% کسان واقعا وای کولی شي دلته په رسنیو کې ځنده کار پیدا کړي، نور بقیه ټول په مختلفو شاقه کارونو کې او په داسې کارونو کې اخته وي چې هغوی به بالکل تصور هم نه کوو چې زه به یوه ورځ پاکستان ته راځم او دغسې یو شاقه کار ته به زه مخه کوم. نو متاسفانه دغه ستونزې ډېرې دي.
مننه کور ودان. اغلی امخیل که تاسو راته وایست د ځینې خبریالان چې ملمنو یادونه وکړه چې بیکاره شوي د نورو کارونو ته یې مخه کړې ده، په دې کې ځینې داسې خبریالان هم شته چې ټولنیزو رسنیو ته ورغلي دي، هلته یې ځان ته یوټیوب چینلونه جوړ کړي او په خپلواکه توګه باندې فعالیتونه کوي، فالوورز یې پیدا کړي دي. تاسو هم په پاکستان کې هستئ، تاسو خپله داسې کله هڅه کړې ده چې خپله یوټیوب چینل ولرئ یا د رسنیو د لارې د نورو پاڼو له لارې ځانته فیسبوک یا نور اکاونټونه جوړ کړئ، د هغې نه خبرونه خپاره کړئ، په افغانستان کې ځانته منابع پیدا کړئ، یا کوم کسان چې هلته پاکستان کې دي کله یې دا هڅه کړې چې داسې یو خپلواکه توګه باندې کار وکړي د ژورنالیزم په برخه کې؟
بالکل فریدا جان، دلته کوم ژورنالستان چې اوس په پاکستان کې دي دوی که ټول ونه لري اکثریت دلته خپل یوټیوب چینلونه شته دي چې له هغې طریق نه هم دوی فعالیتونه کوي. خوشبختانه چې د دوی فعالیتونه یو څه کامیابه هم دي، اګر چې دوی ته ستونزې یا ګواښونه شته دي، خو بیا هم دوی خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده او دا لارې تعقیب کړې ده، ځکه دوی ته بل څه نشته ده، بل کوم مصروفیت نشته ده دوی ته. او داسې خبریالان هم شته دي چې هغوی ډېرو سختو کارونو ته ځان ورکوي او هغه سخت کارونه مخته وړي تر څو د خپل مصارف د خپل کور مشکلات ورباندې حل کړي. او ما تر اوسه پورې داسې کوم یوټیوب چینل جوړ کړی نه دی، ولې زما هم ځینې ټولنیزو رسنیو کې خپل اکاونټونه شته دي چې زه بالکل له هغې طریق نه خپل فعالیتونه لرم. او که هر څنګه په موږ باندې محدودیتونه وضع شي، نو موږ به هېڅکله چوپ پاتې نه شو، ځکه د یو خبریال دنده هم دا ده چې مساق او په زړه پورې او واقعیتونه راټول کړي، د عامو خلکو تر غوږه پورې ورسوي، ځکه چې خبریال چې دی د ټولنې سترګې او غږ دی. او هېڅکله خبریال باید په هېڅ یو حالت کې چوپ پاتې نه شي، خبریال باید تل بے طرف اوسیږي، خبریال باید تل د حقایقو په لټه کې اوسیږي. که خبریال هر ځای کې د ګواښونو لاندې ځان مسره کړي که چوپ پاتې شي، نو دا په دې معنی چې هغه خبریال هیڅکله بیا نشي کولای چې بل وخت خپل کار ته ادامه ورکړي، یا هیڅکله بیا نشي کولای چې هغه په زغرده باندې کار وکړي. نو دلته هم موږ هر یو خبریال ته چې دلته هم زمینه برابرېږي سره له دې چې په ستونزو کې یو، بیا به هم خپل مسلک کې کار کوو او خپل کار ته ادامه ورکوو. دلته هم
مننه کور ودان د افغان خبریالانو په ستونزې به نورم خبرې وکړو. خو زیروال صاحب، که تاسو راته ووایئ یو څه لږ به ستاسو شخصي تجربو نه واورو. دوه لسیزې مو افغانستان کې د خبریال په توګه کار کړی ده، هلته مو اطلاع رسنۍ کړې ده. داسې څه ځانګړي په افغانستان کې د افغانستان په خبریالۍ کې و چې هغه د ډېر یادېږي او غواړي چې هماغه حالت ته بېرته ورستون شي او دلته نشي کولی؟
ډیره مننه. که اجازه ای زغوانم غو کیسه درته وکم د خبریال د ورځې په مناسبت. خپل ژوند په 2001 کال کې هغه وخت چې د طالبانو په خانه دوره او د دوی د واک د پای ورځې وي، زه دغه وخت مکتب په 11 سم کې په لیسه کې، او دا وخت نو په وطن کې ډیره سخته وچکالي وه او خلکو د ژوند لپاره د تیرولو لپاره ډیر امکانات نه درلودل. زه یو هغه څوک وم چې ما د راډیو له اورېدلو سره لیونۍ مینه لرله، که څه هم زه په مکتب کې وم او ما هوډ درلوده چې راډیو واخلم او راډیو واورم. زموږ په کور کې یوازې زما یو کاکا راډیو لرله او کله کله به هغه غلی غلی اورېدله، نو هغه موږ بیرون نه شوه ویستلی او ما به کوشش کولو که چې راډیو د کور نه بیرون واورم، یعنی یوازې ما پورې تړاو لري. او زه لاړم د خپل یو خپلوان چې د هغه ډېره ځمکه وه، ما هلته د د سره د کلی په ژبه خښاوه وکړله، څو ورځې مزدوري مې وکړله پس له غرمې نه. تر هغې زه د یوې راډیو د اخیستلو دپاره پیسې وګټم په شخصي توګه. دا تنکی ځواني وه او ما د ډېر کار کولو توانایي نه درلوده، نو ځکه ما نیمه ورځ کار کولو. بالاخره ما راډیو واخیستله، مګر پلار مې هغه وخت د دې سره مخالف و چې زه دې بیرون له کوره راډیو وغږوم، ځکه چې دا مهال په افغانستان کې د هر ډول موسیقي اوریدل بند و او په راډیو کې به د پیښور راډیو نشریده او په هغې کې به یوه نیمه سندره راتله چې دوی به په میډم باندې نشرات کول. پلار مې اندېښنه درلوده چې که زه چیرې بیرون راډیو غږوم او په دې کې سندره وي او ما طالبان وګوري یا د امر بالمعروف هغه وخت مې وګوري چې ډېر سخت و، زما عمرم کم و، نو ما به دوی ووهي او یا به ما بندي کړي، چې دا یو په راتلونکي کې زما د ژوند لپاره ډېر بد تمامېدلی شو. خو ما یاغیتوب وکړه، ما راډیو واخیستله او دا به ما بیرون پټ اورېدله، کله به چې زه پټي ته تلم یا به کله منګ میږې بیولې، نو ما به دا د کمیس لاندې تخر کې اچوله او کله به چې فرصت شو نو ما به راډیو پټ پټ اورېدله. هماغه و چې زه کله د مکتب نه فارغ شوم، ما د ژورنالیزم سره لیونۍ مینه لرله. ما ادبیات ولستل، ژورنالیزم مې ولستلو او بیا په دې برخه کې ماستري وکړه. او د نیکه مرغه چې زه په 2001 کې د دې وړم چې زه بل اخر د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون او د ننګرهار ملي رادیو ټلویزیون ته داخل شوم. زما د دې کیسې نه هدف دا و چې دوه مره کلونه د ژورنالیزم سره د یوې لیونۍ مینې د لرلو نه عمل تیر شوی. ما هیڅ کله دا هوډ نه درلود چې زه د ژورنالیزم نه پیسې وګټم. ما هیڅ کله داسې فکر نه کولو چې په دې لار کې به پیسې وي او یو وخت زه د دې لارې نه ګوندې خښ ژوند پیدا کړم. ما فکر کولو چې جرنالیزم د یوې رښتینی مبارزې څنګه ده. جرنالیزم خلکو ته د خپل غږ رسول دي. جرنالیزم د خلکو سره مینه ده. جرنالیزم د خلکو ستونزو ته لارې پیدا کول دي او د خلکو د فکر، د علم، د زده کړو او د ژوند د سطحې پورته کول دي. کله چې په دومره لیونۍ مینه ته په یو مسلک کې پای او بیا له مسلک نه لرې شي، ما پخوا هم ویلي دا واقعا هم ډیره سخته ده، ډیره ګرانه ده. او ماته ډیر چې یادیږي هغه دا ده چې ځکه څه اوس هم د ملګرو سره په تماس کې یم، کله به چې زموږ په دفترونو کې د خبر نه خلاص شو نو موږ به یو بل ملګري ته زنګ ووهلو او د ښار په یو څلور لار کې یا په یو ځای کې په یو پارک کې به سره راټول شو. موږ به هلته خپلې ټوکې ټکالې کولې، په ورځنیو مسایلو به کار کولو، بحث کولو. موږ به د راتلونکي ورځو لپاره په تحقیقي ژورنالیزم، په تحقیقي رپورټونو باندې خپلې سوژې شریکولې او کله کله به دوستانه مجلسونه تیارول، شریک به یو ځای کې ډوډۍ خوړله، ټوکې ټکالې به مو وکړې، لوبې به مو وکړې. دا هغه څه دي چې په دې دنیا کې نشته. اوس چې چیرته موږ ژوند کوو او دلته که څه هم ملګري راغلي مګر ډېر لري دي، ډېر بوخت دي، دوی پیدا کول، دوی سره کېناستل او د دې خاطرو بیا تازه کول یو ډول خیال دی، خوب دی. او کلم چې زما په زړه کې تیریږي نو ورسره درد تیریږي، زړه کې تیریږي او دا هغه څه دي چې زما له ذهن نه وځي.
مخکې دین چې هغه اکبرې ته ورشم که تاسو سره تداوم وایي چې زیارمل صاحب، خبریالانو په خپل منځونو کې کله کله داسې کېږي چې د سوژو پر سر باندې تاسو تحقیقي موضوعات یاد کړل، دې باندې جنجال راځي. کله د خبرونو په تولید کې په ځینو برخو کې جنجال راځي او کله کله اداري مسایلو کې کریډیټ زما ته باید راشي، کریډیټ تا ته باید لاړ شي، په دې موضوعاتو باندې جنجال راځي. کله دا جنجالونه چا سره کړي؟
ریختیا تاسو ډیر صحیح وویل او تاسو په دې باندې ډیر ځکه پوهیږئ چې په مرکز کې تاسو د خبریالانو ټول لیپوتونه تاسو ته راځي. د خبریالانو ترمنځ سالم رقابت، معلوماتو ته زر لاسرسی، کره معلومات راټولول، ډیرې سرچینې پیدا کول، ښې سوژې انتخابول، تحقیقي ژورنالیزم باندې کار کول، دا هغه څه دي چې یو ژورنالیست په نورو کې ډیر مطرح کولی شي او د چې کوم ارمانونه لري هغه ته زر رسیږي. تلم په دغه سي مسایلو کې سره سیالي درلوده او کله کله که رښتیا ووایم د ملګرو ترمنځ به رخرات للکه. یو ملګری به ډیر ښه یو گزارش جوړ کړی او ښه معلوماتو ته به لاسرسی پیدا کړی و نو زه مې به په زړه کې ویل چې ډیر ښه دي، مګر بیا به یې ویل چې دې ته ولې ما لاسرسی نه درلوده. نو زه خپله ډاډه یم چې ځینې وخت دې سره مخ شوی یم، مګر افغانستان کې یو بل څه دي چې زه ډاډه یم اوس هم سره ملګري مخ دي. زورواکي، جګړه، پر مفسدینو کار کول، غصب مسایل راسپړل او د ځنو زورواکانو ملاوي ورماتول، دا په یو کس باندې نه کیږي، دا سخته وه. نو کله به چې موږ یو ډیره مهمه موضوع پیدا کړله، د دې لپاره چې موږ باندې بیا د دې خلکو فشار کم شي او موږ یو یو نه یو او یو ملګری ته ډیر خطر متوجه نشي، نو موږ به بیا دوه درې ملګرو سره په خپل منځ کې مشوره کوله چې دا موضوع د څه لازم معلومات لرم، مګر راځي چې په شریکه دوه درې رسنۍ پی کار وکړو. که یو پی کار وکړو بیا ډیر فشار راځي، واسطې کیږي، سو استفاده کیږي، بیا د هغه ژوند ډیر په خطر کې کیږي، موقع په خطر کې کیږي. نو موږ به ډیر کله مشوره کوله او په ګډه به موږ مخې ته تلو. زه فکر کوم چې حق به یې چې په دې موقع یادونه وکړم. د دې لپاره نه چې زه اوس په ازادي راډیو کې خبرې کوم، مګر د ازادي راډیو یو خبریال شاه محمود شینوار دی، د افغانستان په ختیځ کې وو، یو ژمن ژورنالیست، په خبره ولاړ ژورنالیست. او تل به ما د مهمو مسایلو په اړه ورته ویل چې آشنا دا موضوع ده، زه ډاډه یم چې ازادي خپري، راځه چې په دې موضوع باندې کار وکړو. دی هغه څوک چې هیڅ نه تسلیمېدو د زور او زر په مقابل کې، او ما په باور درلوده. نور ملګري مو که زه نمونه واخلم وخت ضایع کیږي او هیله ده چې خفه نشي، مګر موږ به ډیر کله رقابت درلوده، مګر د هغو مسایلو په اړه هم شریک کار کوو.
مننه کور ودان. اغلی اکبرې تاسو ته وایست دغه رقابتونه خو لکه څنګه چې زیارمل صاحب یادونه وکړه یوازې د سوژو په برخه کې نه دي، په دې برخه کې هم دي چې نجونې هغه تلویزیونونو کې په ځانګړې توګه چې په افغانستان کې وه پرزنټرانو چې یو رقم ته کالي واغوستل هغه بلې به بیا ورسره سیالي کوله په ویښتانو کې، فیشن کې. که په دې برخه کې راته وایست تاسو د خبریالۍ دورې نه څه داسې ښه په یاد دی چې اوس په پاکستان کې نشته او غواړي چې هغه اوسي؟
فردا جان ډیره خسته بوختره زه چې اوس دلته ناست یم او ته داسې خسته خسته بوختنې کوې. زه بیخي هغه دوران ته لاړلم چې کله په شمشاد کې وم او د هغه نه مخکې چې کله زه په کندوز کې وم زما لومړنۍ تجربه د خبریالې چې کومه وه هغه په کندوز کې. نو هغه ټول حالات مې په ذهن کې را مرور شو. بالکل فرید جان داسې خو ډېر زیات کی کله چې به یو پروګرام سو که بالخصوص دغه مناسبتي ورځ چې به کومه وي نو دغه سیالۍ به پکې ډېرې زیاتې وي. نو مثلا چا به پکې ډېرې ښایسته خبرې وکړې، ډېر ښه شعر و شاعر به پکې وکړله، ډېر مهمو ټکو ته به پکې اشاره وکړله، بل چا که صحیح چمتووالی نه و نیولی نو هغه خبرې به سطحي وي. نو کله چې پروګرام ثبت شو وروسته له هغه نه به خپور شو، هر چا به خپلې خبرې اورېدلې چې دې څخه چمتووالی نیولی اوس ښایسته خبرې وکړې، څومره ښکلی پروګرام یې مخکې وړو، خو ما چمتووالی نه درلودو، ما پکې دا غلطي وکړه دا غلطي. نو دا شیان به وو په ټلویزیون راډیوګانو کې، خو یو څه دي خبرې چې کوي دا به ټول په حساب کېږي. یو لغت هم درنه اشتباه شي یا خبر درنه وښویږي نو لاړلې دي اچ آر ګیر ته ورغللې، یا به کسرې ماش کېدې، یا به جرمانه کېدلې، نو دا مشکلات به زیاتو. فرید جان زه به یو لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې لنډه شانتې چې وخت ضایع نه شي. زما علاقمندي د تقریبا د مکتب له وخته نه وه چې زه په هغه وخت کې مکتب لسم صنف کې وم او ما په ډېر کم عمر کې مکتب ته شامله کړې وم. نو هغه ټایم کې زما سرکیانې چې اوس دا پروګرام ګوري نو هغوی ته به راپیادېږي ځکه چې هغوی په دې باندې خبر دي. نو زه په لسم صنف کې وم، په ډېر مشکل سره زه لاړم یوې راډیو ته، مې لاره پیدا کړله. نو مخکې له دې چې زه په رسنیو کې کار وکړم، زما ډېر د ماشومتوب نه کله چې به بی بی سي من کتله کور کې، خو زما پلارجان مورجان د بی بی سي نه خوا چې بل ټلویزیون باندې نه ووایي زه لرې کوي، نو د خبرو نه به ډېر خوښېدل. نو زه به وړه وم، مورجان مې قصه کوي، وایي تا چې به کله ټلویزیون ته کته خبرونه، تا به وایي ویل چې زه غواړم یو وخت کې دغسې شمه، د خبریالان چې پکې وي ثنا صافی ځینې نور وایي ته به همیشه ویلې زه غواړم دا شمه. نو په دې محسوس وزل په هغه ماشومتوب کې وهلم خوړلې دي. د دې علت دا و چې زما پلارجان هېڅکله نه غوښتل چې زه وخت کې وکولی شم په رسنۍ کې ظاهر شمه، حتی له کوره بغیر له محرم نه لاړه شمه. نو داسې سنتي ذهنیت یې درلودو، نو هغه نه غوښتل. مور مې قصه کوي، وایي تا ظالمې له ماشومتوب هم ډېرې سپېړې خوړلې، ډېر دې ویښتان شکېدلي دي چې همیشه به دې ویل چې زه غواړم یو وخت کې دلته ورسېږم. وایي بالاخره دې وکولی شوی. کله کله بیا دا هم راته وایي اسې له مینې نه خپل سپین سترګي دې وکړله، بالاخره خپلې هیلې ته ورسېدلې. نو دا ماته د خوشحالۍ ځای ده، هغه څه چې ما له ماشومتوبه غوښتل چا ته نه پوهېدم چې دا څه دي، خو مینه مې ورسره لرله، خو بالاخره هغه ته ورسېدم.
مننه کور ودان اغلی مرخیل، له تاسې هم داسې یو خاطره اورم، بیا به نورو مسایلو ته راشو. مهرباني.
پر دې جان خاطرې خو ډېرې زیاتې دي. بالکل، وخت چې یو ځای کې کار کوي، یو اداره کې کار کوي، نو داسې پېښې رامنځته کېږي چې یو بل سره سیالي وي په کار کې، په سټایل کې، په فیشن کې. نه شک پرته چې تمام چې کوم ځای کې کومه اداره کې کار کړی ده، نو داسې قصې به رامنځته کېدلې. خو زما یوه ځانګړنه دا وه چې ما هېڅکله له چا سره سیالي کړې نه وه په دې کې چې دل ما نه ښکلی لباس واغوستلو یا دل ما نه ښه سټایل وهلی دی. او څوک به چې ښکلی ښکارېدله، څوک به چې ښه لباس مې اغوسته، که هغه نجونې وي که هلکان وو زما همکارانو، نو ما به هېڅکله په هغوی باندې نیت نه بدولو، الله به ما تشویقولو. او کوم چا چې به ښه کار کولو یا ډېر به هغه تاثیر ګذاره وه، نو بالکل هغه به په ما باندې تاثیر کولو او ما به کوشش کولو چې زه هم په هغې برخه کې کوشش وکړم، زه هم وکولی شم چې دغسې یو تاثیر ګذاره کار وکړم.
مدنه کور ودان، زیرمل صاحب که تاسو راته ووایاست، اوس په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې، د محدودیتونو او بندیزونو په برخه کې خبریالان شکایت کوي او دوی وایي چې هغه معلومات او اطلاعات چې باید دوی ترلاسه کړي د طالبانو لخوا ورته نه ورکول کېږي، او په دې برخه کې ستونزې ډېرې دي. حتی دغه نن چې موږ خبر درلوده، خبریالانو ته ویل شوي چې کله خبرونه یا راپورونه جوړوي حتما باید د امارات اسلامي کلمه د طالبان د حکومت پر ځای وکاري، که څه هم د لبخوانه ورته ویل شوي. خو په ټوله کې سانسور دی، مخکې له دې نه چې راپورونه خپاره شي ایډیټ کېږي د واکمنې ادارې لخوا. په داسې وضعیت کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ټیم ورک به مو کوه د راپورونو په اړه باندې چې حساس موضوعات، تر څو په خبریال فشار نه شي. ستاسې په نظر اوس خبریالان څنګه کولی شي د طالبانو د دغه بندیزونو سربیره دقیقو معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی پیدا کړي او خپله خبریالي پکې وکړي؟
ډیر مننه. زه غواړم دا په درې برخو باندې ویشم. اوله خبره خدا ده چې د جمهوریت پرتله کول د اوسنی حالت سره زه فکر کوم اصلا دا په بحث باندې نه ارزي یا لږ تر لږه دا صحیح قضاوت نه ده، ځکه هلته یوازې افغانستان کې نه، جمهوریتونه چې دي یا د جمهوریت ډول د حکومتدارۍ چې دی دوی په نړۍ کې په ژورنالیزم باندې باور لري، او دا اصلا د ولس د خوانه د ولس حکومت په خلکو باندې یا په ولس باندې. په دغسې یو تعریف کې ژورنالیزم چې دی یا رسنۍ چې دي یا میډیا چې ده دا څلورم قوت بلل کیږي او دا ورته په هماغه ډول درنښت باندې قتل کیږي. مګر په مطلق مذهبي دیکتاتورۍ کې د هغه ډول ژورنالیستیکو کارونو یا فعالیتونو تمه کول چې هغه په جمهوریتونو کې وي، زه فکر کوم چې دا یو صحیح درک نه دی او دا به هیڅکله ونه شي، او موږ تاسو ټول په دې باندې پوهیږو. دویمه خبره دا ده چې د دوی محدودیتونه په کوم وطن کې چې حال دا وي چې لومړیتوبونه ورک وي او هلته یوازې دوه درې شیان ټارګټ وي چې ښځې باید څه وکړي، ژورنالستان باید څه وکړي او اقلیتونه باید څه وکړي، ښکاره ده چې کله ټوله توجه په دې باندې ورټول وي، فکر په دې باندې ورټول وي، نو هلته به هره ورځ د دوی دپاره نوي نوي مسایل مخې ته راځي او په دې کې به محدودیتونه وي او ویل کېږي به چې دا وکړي دا ونه کوي، دا داخ دي دا تور دي دا سپین دي. کله چې فکر د نورو مسایلو په اړه موجود وي نو بیا به دې ته لمبر ډېر په سختو باندې ورځي یا به ډېر وخت نیسي چې دې ته سختو لمبر ورشي. مګر کله چې همدغه دوه درې شیان په لیست کې وي نو هره ورځ به نوي محدودیتونه مخې ته راځي. بالکل ما ولیدل، زم بیخي حیران وم چې دا څنګه چل دی. ما د قندار نه یو خبر ولیدلو، معلومات مې ولیدل په یو ګروپ کې وم، هلته تازه یو مکتوب مې ولیدلو چې لیکل شوی و چې تاسو به دا نوم اخلی او بیا به پکې دغه د ستاینې ډېر القاب ذکر کوي، او بیا دا هغه څه دي چې دا په لومړۍ ورځو کې و، مګر بیا د دې ویل زه فکر کوم چې نور چې پاتې نه لري چې دوی ته ووایي چې دا ووایي او دا مو وایي. دریمه خبره دا ده چې اوس هلته کوم افغان خبریالان کار کوي یا په خارج کې دي او غواړي د افغانستان په مسایلو باندې کار وکړي، دا ډېره مهمه موضوع ده. مهمه یوازې دا نه ده چې افغانستان کې دننه رسنوال کار کوي نو یوازې هغوی حق لري چې د واکمنو سره بحث وکړي او معلومات ترلاسه کړي، نه، ټوله دنیا کې رسنۍ حق لري، په ټوله دنیا کې میش خبریالان حق لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات واخلي، په نورو ژبو باندې تر دنیاوالو باندې پورې ورسوي. خلک حق لري چې د هغوی غږ تر دنیا پورې ورسیږي او د ژوند لپاره هغوی باید مرستې ترلاسه کړي، امکانات ترلاسه کړي، باید اړیکې ولري او د دې لپاره باید چارواکي معلومات ورکړي. زه چې کوم معلومات لرم وس نو رسنوال یا خبریالان مجبورن ورځې تیروي او وخت لري، څنګه چې په کار د کاملا هغه څه نشته دی او هر څه محدودیتونه دي، هر څه باید وکتل شي، هر څه باید چک شي، هر څه باید تر نظر تیر شي او بیا باید وروسته نشر شي. خو زه بیا هم د یو خبریال په توګه، د یو افغان خبریال په توګه وایم چې لنیش نه دا حالت هم ښه دی، او مونږه د واکمنو نه غواړو چې تاسو نور هم خبریالان پرېږدئ چې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي، کار وکړي، د رسنیو نه د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل خاورې د پرمختګ لپاره، د خپل وطن د انسانانو د ژوند د خوالي لپاره استفاده وکړي. رسنۍ ستاسو قوت دی او دا قوت د دغه وطن د خیر لپاره وکاروئ.
مننه کورودان ژوندۍ اوسئ. زیرمل صاحب بیرته تاسو ته راګرځم، اورېدونکو ته وخت ورکوو. اورېدونکي راسره د نومره ته وخت لیلې، کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟
سلام علیکم. ګلاله ترین د کندهار څخه.
ستړی مشه ترین صاحب له کندهار مننه. مهرباني ترین صاحب، نظر دی ورو
په خبر اعلان ما ډېر خوا بال لږدي تنخواوې نه لري، باید نړیوال بانک سره تنخواه باید ارزو پر وکړي، یو ارت پر وکړي، یا نړیوال سره یا د سره سلیب سره باید تنخواوې ورته والاسي. موږ ډېر په خوا بجي دي تنخواوې نه لري، په یو ملک بل ملک کې چې سرګردانې او کدلې په افغانستان کې باید موږ حکومت خپلې تنخواوې ورته والاکي. موږ د نړیوال سره دا غوښتنه ده چې باید دې ته خپلې تنخواوې والاکي دي.
مننه کور ودان ترین صاحب. تاسو دغه د رادیو غانی چاوري په بخینه سره، تاسو چې د رادیو اوري او خبرونه تریا اوري، څومره تاسو په ژوند دی اغیز کړی؟ لطاسی بدن کور ودان ترین سبچاری که منیوله و بلاردون که را سرده نموره تا وقت لیل کم زمالی کنیوله
فریده سال خور سلامونه تا تا از نزادی را دو طولو کدر من آوردون که توای مخبله دو که چرو غجور بید
مدن کور ودان جونده و سی بخیر را لخبرونه تا میره با نیست از نظر او رو
خب باید ایمان کبول که خور جانه لکه ترین صاحب چی شوره با توکر پریده سال خور لکن زخپل دازادی را دوزه دیر وقت آوریدون که ما منواله ما دیر رسانه چیلی خور جانه زیاره ما خوی وقت خبره در موضوع در مخ باید نغم ارتبه کمه که در پرون یوالس بجیل پاو بالا سخه دازادی را دیو نشرات که تسیوی دی پا توتل آغانستان که پریده سال خور ننم داغه سیدی بس پرشمار بجیل نشرات چرو سی نخدا پاک دلو که چی تخنیکی هم کارم داغه توجه که خورجانی
حتماً
سخت پاشینی دیگه پران نشرات نوره کیزی
حتماً زبدا موضوع یاده و نوکم تخنیکی هم کارم تا میره بنی نظر مورو
خورجانی خبرې له خوشې د ډیر شر دند د سړې وکي موږ د خپل حکومت سم دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې زمو ژورنالیستان ته زمينه برابر کړي کوم ژورنالیستان چې خورجانی د افغانستان څخه وتلي دي هغه ته باید بلنه ورکړي بل تر هغه چې د امنیت زمينه برابر شي خورجانی د څوب نزاینه ورته ورکول شي ابل د خبرې اعلان سم پرې نه چل خور ما دا غوا غوښتنه ده چې باید دې طرفه پاتې شي دا شي ونه کې چې مثال د راپور جوړنه کې چې پرې وته پرې جوړ کې هغه کایل کته باید چې پاملرنه او توجه وکړي نو خبرې اعلان چې د خورجانی ډېر څه مسلک دي سره خپل افغان د خپل پاک راولي کله افغانستان ته وتل دي پر حکومت ما د کشر په صفات دا غږ چې خپل دغه ته خبرې اعلان ته دی بلنه ورکړي راوی غواړي کته په خارج کې دي دلته د کار زمينه ورته برابر کې چې خپل فعالیت وکړي خورجانی دا غږ نظر
مننه کور ودان ژوندې وسی له نظر نمو قبل اوریدون که نوی ملمانو تا بیرت استانه شوخه مخکلدین چاگل اکبری تا ورشما زیرمال سب دغا پختن لطاسی که واما چنگیو خبریال که والایشی لگه دیورو رو ویلی باید خبریال بیطرف اوسی مخکی تاسی طول ملمانو پا خبرو که آدوانو وکره چه جورنالیزم دیر دا آیت مسلک نده دیر دا شوق علاقی مسلک دو کم کسان چه پا دی برخه که کار که که داشی دا پیسو چې ام کورنۍ وساتي او ام کم مسلک چې کار کوي خبريالي کوي په دې کې به طرفي هیڅ کې په داس حال کې چې زیاتره رسنۍ مالی ملاتړ د هیوادونو د لوري وي او رسنۍ مکلفې دي چې هغوی پالیسي تعقیب کړي
بلکل دا ډېره مهمه خبره ده ژورنالیزم لکه څنګه چې تاسو ویلي زه داسې یو څه سره پرتله کوم چې ښایي ډېر هغه سې نه وي مګر زما په پوهه جورنالیستان یا خبریالان دسی دی لکه خون کی او سعی ده چی ده دیه درکه پای ده ایدو لری لکه سنگه چی خون کی خپل میشتینه ماش لری او ده اغوی ده جوان ده ارتیاو ده پورکولو ده پار استفاده کهی جورنالیستان هم دسی دی یعنی ده زغوان دلته یه وضاحت داور کم چی جورنالیستان کار کهی او ده کار پا بدل که باید ماش ولری او اغا باید استفاده کی مګر د دوی هیله ورمانونه چې دی د تجارانو سره توپیر لري یا د ټولنې د نورو زنو اقشارو سره توپیر لري چې دی هغه مرام دای چې خدمت بکړي مګر دا څه انتخابي چې هغه کې ډیره ګټه وټه موجوده وي دا یو 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 واضح بیلواله ده پد شو به پریتو یا به ترپی دا د ژورنالیزم یو ډیر مهم اصل ده یو ډیر مهم بنسټ دی او کوم چې تا د ژورنالیزم له بی ترپی لری کو یا بی پرېواله تن لری کو نو هغه بیا ژورنالیزم نه پات کیږي هغه بیا د واکمنو یا په جغرافیا کې د یو چا کار د اماغي حکومت یا د یو شخص یا د یو اداري یا د یو بنسټ ماموریت پورې محدودېږي زه غواړم دلته دا واځي کوم د دې نامې هدف دا دی چې ژورنالیستان یو شعار لري او ژورنالیزم یو شعار لري ژورنالیستان د هیڅ نه دی او د هر چا دی د دې خبرې معنی څه ده د دې خبرې معنی دا ده چې ژورنالیستان د هر چا غږ د هر چا مشکل د هر چا لاسته راوړنه د هر چا نظریات او د هر چا خبرې راخلي او بیرته تر هر چا پورې رسي خو کله دی یو چا نظر راخلی هغه باید د فکر ونه کی چې دا جرنالیست یا دا خبریال یوازې د ما دی او دا بتل د ما نظر د ما غاګ د ما هیله د ما غوښتنه پورته کوي او هغه څوک چې اوري یو کس هغه باید د فکر ونه کی چې د دې نشرات باید تل عمر د ما د نظریاتو یا د ما د غوښتنو سره سم برابر وي نو دا زیاده چې ویل کیږي چې جرنالستان د هیڅ نه دی خبریالان د هیڅ نه دی او د هر چا دی او زما د پوهې او تجربې له مخې هر کله چې یو جرنالیست خپل بی ترپی نه ده ساتلی د هغه کار د هغه شخصیت د هغه شهرت تر سوار لاندې راغله او هغه په ټولنه کې خپل دند خپل شهرت خپل عزت او خپل وقار بایللې ده دا ډیر مهم څه دی چې باید ورته پام وشي زه خپل د یو جرنالیست په توګه په دې باندې ډیر سخت باور لرم او کلم په شوري ډول ما داسې نه دی کړی کڅم زه د درې کال کېږي د ژورنالیزم نه لري یم ولاو که زه په ټولنیزو رسنیو کې همدا اوس فعال یم اکاونټونه لرم هر ورځ خبر رسانی کوم معلومات راټولوم د ځینو ویب سایټونو سره کار کوم مګر یو ثابت ادرس چې هغه ډیر قوي ادرس وي الته نه یم کڅم خبریالي کوم ژورنالیزم کوم مګر یو ثابت ادرس سره لانه یم یعنی په هغه کچه چې په افغانستان کې وم یو څه چیټ یم زما هدف دلته دا و چې سخت باور پیلرم او کلم په شوري توګه مې داسې یو څه نه دی کړی چې هغه د یو طرف وي د یو چا د ګټې د پاره وي او په غیر شوري توګه په دغسې هیوادونو کې چې هغه دریمه درجه هیوادونه دي د افغانستان په څیر هلته جنگ وي زورواکي وي معلوماتو ته لاسرسی سخت وي د ژوند خطر وي ښکاره ده چې کله کله د خبریالانو یا د ژورنالستانو پکې خوږیږي مګر تاسو کتلی چې تل بخښنیم غوښتل کیږي اعتراف هم کیږي او د سمون د پاره بیرته اقدامات کیږي نو زه غواړم د اخري ټکي په توګه ووایم چې بی ترپی د ژورنالیزم مهم اصل ده موږ ورته ژمن یو په باور لرو او هیله لرم چې ټول به ورته پام کوي
مننه کور ودان ژوندې اوسې هغه لیک بری کې تاسو ته وایس لکه څنګه چې زرمال صاحب ولی چې ژورنالیست نه د چا دی په داسې حال کې چې د ټولو دی کله چې په ژورنالیستانو بیا ستونزې راځي لکه اوس په افغانستان کې محدودیتونه دي خزینه خبرې اعلانې په څنګه ډېر توګه باندې لدندو ورځ په ورځ لري کیږي او په رسنیو کې د دوی حضور کمیږي همداسې له افغانستانه بهر هم رسنۍ له ستونزو سره مخ دي دوی چې ټول عمر د خلکو غږ رسولی د دوی د حقونو دفاع کړي ستاسې په اند باندې کله چې دغه خلک بیا له ستونزو سره مخ کیږي همدا خبرې اعلان څوک باید د دوی له حقونو دفاع وکړي د دوی لپاره باید غږ پورته کړي آیا داسې بنسټ شته چې چا د دغه خبرې اعلانو دفاع کړي وي
فریده جانی د افغان خبریالانو په نوم باندې ډیر زیات د فاتیر دي نه په افغانستان کې چې د افغان خبریال تر نوم لاندې دوی چلیږي خو متاسفانه چې کله په یو خبریال باندې ستونزه راځي نو ټول نه یادوم ټول نه هادونه داسې نه هادونه هم شته چې نه غواړم نوم یې واخلم چې اوس ورته ستونزه پیدا نشي ځکه چې نن سبا که موږ د یو نه تعریف هم وکړو چې واقعا هغوی خدمت کړی ده نو نن ورځ ورته د حکومت لخوا څخه مشکل جوړ شوی وي خو ها دس خبریالان هم شته چې شاید ډېری خبریالان اوس مهال چې دا پروګرام ګوري او غوی په ذهن کې براشي چې کوم کوم نهادونه یادوم ځکه چې هغه ډېر مشهور دي په خیانت کې د افغان خبریال له نوم څخه ډېره سخته استفاده شوی متاسفانه نهاد د افغان خبریال تر نوم لاندې پروژې د افغان خبریال تر نوم لاندې اخلي خو لیکن متاسفانه یو بیچاره خبریال ته هم خپل حق نه ورسول کیږي چې نه ورسول کیږي کله چې یو خبریال په ستونزه کې شي دغه نهادونو څخه یو کس هم ورته حاضر نه وي چې تر څو دغه ستونزې ته لبای کوي تر څو هغه وسیړي د تر شا یو غر غوندې ودرېږي زه یو څه غواړم واضح کړم که څنګه چې په دې نیم ساعت څلوېښت دقو کې مو ډېر زیات مثبت هغه څه مو یاد کړل چې په رسنیو کې خبریالان په اړوند ول خو زه به یو حقیقت ووایم ګر چې ترخه دی خو په چا دې بد نه لګېږي فریده جانې په افغانستان کې په رسنیو کې بالخصوص ټولې رسنۍ نه یادوم ځینې نه بلکې ډېری متاسفانه خپل خبریال نه حمایت کوي کله چې به یو خبریال که زه یو مثال ورکړم په جمهوریت کې کله چې به یو خبریال پر یو داسې راپور کار وکړو چې هغه به داسې ترخه حقیقت ول که هغه نشر شي نو ډېر لوړ لوړ کسان چې په سیاست کې ول د هغو اړوند به ول سو د رسنۍ سره به یا د رسنۍ مالک سره به د هغه کوم رور کلوي وه کوم ښه اړیکه به وه دغه د رسنۍ مالکینو مسؤولینو لخوا څخه به دغه مهم راپورونه چې کوم حقایق ول باید د ټولنې ټول خلک پرې پوه شي ټول هیواد باید پرې پوه شي چې دا څه خیانتکار و یا څه رقم انسان و څه رقم منافقت کیږي خو لیکن د رسنۍ مالکینو مسؤولینو به نه نشرول نن کې نشر کدی کس حتی د خپل سوشل میډیا څخه هم نشر کړل د رسنۍ مالک ته بزنګ وهل کېدو چې فلان کس ما په داسې څخه خبره کړې دي هغه ست د رسنۍ خبریال ده نو دا زر لري که رسنۍ بس کول دا به منفع کړو خو یو څه بل هم دي په ولایاتو کې بالخصوص دا شی ډېر ده ډېر داسې خبریالان دي ښه مسلکي ښه تکړه خلک ښه با استعداده خلک خو لیکن لکه دا مخکې چې یو ورور م اړیکه نیولې وویل خبریالانو ته باید معاش ورکړل شي د ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که د ولایاتو حالات چاته چې معلوم وي هغه به ووایي چې بالکل مینه حقیقت وایي په خبریالانو کې که یو فیصد خلک واقعا معاش اخلي هغه هم داسې معاش شي چې یو د کرایه یې وشي چې د کور پورې ځي او بېرته دفتر ته راځي او هغه تجربه حاصل کړي د دې لپاره ډېری خبریالان افتخاري کار کوي بالکل معاش نه لري حتی دغه د موټر کرایه نه ورکول کېږي چې ته په میاشتو میاشتو ځې او راځې او د ډېریو رسنیو شرط دا د ښه تکړه خبریال دی چې غواړي دغه مسله کې لږ تجربه ترلاسه کړي او مخکې لاړ شي خو دوی به ورته وایي ته یو کال شپږ میاشتې زموږ سره فری کار وکړه تر څو چې موږ وکولای شو وروسته له هغه نه تاته یو 4,000-5,000 افغانۍ معاش درکړو او کار ډېر شاقه داسې خبریالان هم شته چې د کندوز په سرچو کې د اوسني نظام د لاسه وهلې خوړلې ټکولې خوړلې کوم خبریال هغه خبریال چې بیچاره د دې لپاره چې خپل ملي ته ورسیږي خپل دغه مسلک کې تجربه ترلاسه کړي په مفته باندې کار کوي هماغه وهل شوی ده او بیرته چې دفتر ته راغلی د دفتر لخوا څخه منفق شوی ده خو تا ولې په دې باندې کار کوو تا ولې لاړه لږ فلانکي ځینې تصویران واخیستل نو خود به وهل ټکول کېږي داسې د ډېرو سره شوي دي د رسنیو لخوا څخه واقعا په ډېری حالاتو کې بې پروایي کېږي د یو خبریال په حیث د خبریال په وړاندې باندې حال دا چې یو رسنۍ باید د خپل کارکوونکو ملاتړ وکړي که حق یې حق باید ورته ورسېږي که ناحقه یې باید ورته وویل چې ته په صحیح لاره نه یې روان باید په دغه لاره روان شي نو متاسفانه دا خبرې په افغانستان کې ډېرې زیاتې دي ډېرې زیاتې بې پروایانې د افغان خبریالانو په حق کې کېږي فرید جانې همدا اوس په همدغه حالت کې ډېر داسې خبریالان دي چې باید چې دوی غواړي اروپایي هېوادونو چېرته لاړ شي کیس یې اچولی دوی چې کله دننه په افغانستان کې لکه اتحادي خبریالان که زیات کمه دوی ایمیل ورکوي چې دغه زمونږ هغه دریم هغه ده تاسو کولی شئ له دغه نهاد څخه پوښتنه وکړئ زه یو خبریال وم تر څو چې هغوی تایید کړي بیا ورته سفارت اپایمنټ ورکړي یا کیسې د اعتبار وړ شي متاسفانه د دغه نهادونو لخوا څخه حال دا چې ښې پېژني دغه کس کار کړی ده خو لیکن دوی بیا هم د اوسني حکومت تر ولکې لاندې کار کوي د هغوی په پالیسیانو مخکې ځي دوی دا کسان ردوي چې نه موږ سره کار نه دی کړی
یعنې خپله خبریال دی اغلی اکبر ستاسې خبره دا ده چې خپله خبریال بل خبریال ته ستونزه جوړوي د رسنیو مالکین چې زیاتره یې خبریالان دي دوی ستونزې جوړوي چې پرې نږدې یو خبریال ارامه ژوند ولري
بلکل همداسې د فرد جانې بلکل همداسې ده که څنګه چې اوس ما مخکې وویلې د کیسونو په برخه کې که موږ راشو همدغه نهادونه چې ښه یې پېژني فلانکی فلانکی خبریال د کار یې کړی کله چې سفارت ورته ایمیل کوي آیا ته داسې دغه کس پېژنئ کار یې کړی ده یا یو بل نهاد ودل نهاد ته ایمیل کوي چې آیا تاسو دغه کس پېژنئ چې موږ یې تایید کړو دوی ورته وایي چې نه موږ یې نه پېژنو او بېخي کار یې هم نه ده کړی نو دغه ستونزې لا تر دې حده ستونزې زیاتې شوي د خبریالانو په وړاندې بې انصافي کېږي په حق کې
مننه مننه کور ودان اغلی اکبری اغلی مرخیل که تاسی تراشم تاسی را تو ویست لکه دستونزی چی اغلی اکبری یاد کردی دیتا پا کتو یا پا طولی کی کب خبریالان چی دی تاسی خبال خبریالی هستی دیتا پا کتو بانده جورنالیزم کی لکه چنگ چی توقع دا دا پیسو مسلک نده دا یوازی دا مینی و علاقی مسلک دا تاسی کمو کسان تا چی پا افغانستان دا ننده که خزینه دی کو که نارینه دی په ځانګړې توګه چې اوس نارینه کولی شي درسونه ووایي مکتبونو ته لاړ شي پوهنتونونو ته لاړ شي او شوق لري چې خبریال شي دې ته متوسعت څه ده آیا ژورنالیزم واقعا داسې برخه ده چې دوی هغه خپلې هیلې او ارمانونه پکې کتلی شي پوره کولی شي
فریده جانې که اوس مهال ته موږ په افغانستان کې وګورو زما په فکر باندې دا به یو ډېره لرې خبره وي چې زمونږ هغه کسان چې ژورنالیزم ته دوی هیله لري او هیله یې دا ده چې زده کړې وکړي یو ښه ژورنالیست فارغ شي او کار وکړي اګر چې ژورنالیست باید ما لکه مخکې چې یادونه وکړه ژورنالیست باید بېطرفه واوسي د حقایقو پلټونکی واوسي د ټولنې واقعیتونه را برسېره کړي را بربنډ کړي تر خلکو پورې ورسوي ځکه دا د ژورنالیست یو اصول دی ځنګړنه ده چې ژورنالیست باید دا کار وکړي. خو له متاسفانه په افغانستان کې چې موږ وګورو ک د جمهوریت وخت هم موږ زیر شو، په جمهوریت کې هم ځینې سانسورونو وجود درلودل. او اوس متاسفانه چې په ټوله کې که زه وایم سلسله نه، حتی که زه وایم دا امکان دی شته چې هلته رسنۍ او ژورنالیستان تر سانسور لاندې دي. او متاسفانه چې هغوی هغسې چې ټولنه او خلک ورنه تقاضا لري هغسې کار کولی نه شي، هغسې حقایق وړاندې کولی نه شي. ولې بیا هم کوم کسان چې ژورنالیزم په برخه کې دوی غواړي زده کړې وکړي، کار وکړي، نو زما هیله ورته دا ده، زما توصیه ورته دا ده چې تاسو که هر څنګه شرایط راشي تاسو نه باید چوپ پاتې شئ، ځکه زمونږ مسلک، زمونږ کار یو سپیڅلی دی. نه یوازې دا زمونږ مسلک دی، دا یو مسؤلیت دی په موږ باندې د ټولنې، دا یو مسؤلیت دی، دا یو رسالت دی. که زه ووایم چې موږ تاسو باید په ډېر صادقانه شکل باندې مخته یوسو، اگر چې په موږ تاسو باندې ډېرې ستونزې راځي، ډېر ګواښونو سره مخ کیږو، ولې موږ تاسو باید تسلیم نه شو، موږ تاسو باید مقابله وکړو. موږ د همدې لپاره راولاړېږو په ټولنه کې، موږ غږ اوچتوو تر څو هغه کسان چې هغوی نشي کولی خپل غږ اوچت کړي، موږ د هغوی لپاره رسا غږ وسیږو. نو زما مشوره یا زما توصیه دوی ته دا ده چې تاسو کوشش وکړئ ستونزو سره مقابله وکړئ، تر څو چې رسا غږ وسی او حقیقتونه بیان کړئ.
مننه کور ودان. زیرمال صاحب تاسو ته مرزم کته سم را تم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې په دې شرایطو کې کوم کسان چې غواړي ژورنالیزم کې درس وایي، هغه ته مو خبرې څه دي؟ هل لار ورته څه وړاندې کوي، څه لارښوونه ورته کوي؟
او ډېره مننه. زه غواړم دې پوښتنې ته نن د یو ملګري چې ما لوستل لیکل ولوستل د کوټ په ډول تاسو ته ځواب درکوم، زه ډېر خپه شوم او غواړم چې په مخه باندې خپل پیغام ورسو. یو بل ته پوښتنه کوله په یو مرکه کې چې تا په ژوند کې کوم داسې څه کړي چې د هغې په کولو باندې پښیمانه یو باید نه ودی کړي. د یو سوړ اسویلی وویست او ویې ویل چې کاش کې مې هغه 12 کاله او بیا هغه 4 کاله چې ما د مکتب او فاکولټې په ویلو ځای کړي دا کار مې نه و کړی، زه د دې په ځای کاش کې یو مدرسې ته تللی. زه غواړم دوی ته ور په یاد کړم چې مدرسه، مکتب او پوهنتون دا زمونږ ټول د زده کړو، د مذهبي اړخ، د کلتوري اړخ او د ژوند مهم بنسټونه دي، او دې ټولو ته ورتلل زمونږ مسؤلیت او په موږ باندې فرض دي چې باید دا کار وکړو. د مدرسې، د پوهنتون او د مکتب ترمنځ واټن پیدا کوونکي هغه څوک دي چې د هرې جغرافیې او په هرې جغرافیا کې د اوسیدونکو دښمنان دي. زه غواړم دوی ته دا ووایم چې شل کاله چې تاسو کله په ژورنالیزم کې او یا په نورو برخو کې وظیفې درلودې او اوس به وظیفې، د دې معنا نه ده چې تاسو خپل زده کړو په درد نه دي خوړلي. زده کړې یوازې د پیسو لپاره مه کوئ، زده کړې په ټولنه کې د انساني ژوند د بهبود لپاره وکړئ. خیر دی که نن وظیفه نشته، دا وظیفه به بیا پیدا کیږي، مګر په خپل زده کړو تل افتخار وکړئ، تل د مکتب دروازه وټکوئ، د پوهنتون دروازه وټکوئ، ورشي د زده کړې د مرکزونو دروازه وټکوئ، ولیکئ، ولولئ، ووایئ. دا زموږ استادې مسؤلیت دی. زه که اوس په ژورنالیزم کې وظیفه نه لرم خو بیا هم بوختم او شکر دی یو کار لرم، مګر هیڅ کله په ژورنالیزم په خیمانه نه یم. او هغه نسل چې وروسته راغټیږي تل به زما دوی ته مشوره دایي که یو ښه ژورنالیست له ځانه جوړولی شي، تل ورشي دا ولولئ. زما همدغه سپارښتنه د خپل وطن بچیو د پاره هم ده، څه چې د خپل بچی د پاره خو غواړم نور ته هم داسې ووایم. غواړم د مینه جانې د خبرو په تړاو لنډه تبصیره وکم، بېخي لنډه پوهېږم وخت لږ دی. هغه دا چې زه د دې خبره کاملا تاییدوم، له بده مرغه په افغان وطن کې پخوا هم او اوس له هېواده بهر هم داسې بنسټونه شته چې هغوی د ژورنالیستانو د حقونو دپاره غواړي کار وکړي. له نشنه ښه دي او زه هیله لرم چې دوی به لاستر او پراخه شي، مګر له بده مرغه د دوی په پروژو ډېرې ملاحظې شته. څنګه چې په کار ده دوی پروژې د ژورنالیستانو د ژوند د بهبود او د مسلک د خوالي دپاره نه تطبیق کوي. زه نه فکر کوي پروژو یوازې د دوی د ګټه او د بل منزله لپاره دي. زه غواړم دوی ته ووایم چې دا مه کوئ. ژورنالیستان تر هر چا ډیر په تاسو پوهیږي، تاسو د داسې یو کشر استازیتوب کوئ چې هغوی نه شي نه پټیږي، قلم د پټولو هڅه مه کوئ. او زه غواړم د ثبوت په توګه یو څه ووایم. په نیرار کې یو ژورنالیست مریض او اوس هم مریض دی، د مرګ په بستر پروت دی. ما د یو بنسټ مشر ته وویل چې لږ تر لږه اړیکه ورسره ونیسئ او که کېدلی شي له اروپا نه راځئ یو څه کومک ورسره وکړو. باور کوي شپږ میاشتې پوره کیږي او لګ تر لګه یو 50 روکو ما کې مو سره نه دا کړه مگر او مونږ چې شخصي څه کول هغه وکاو مگر دا د بنسټونو حال ده د دینه می هدف دا و چې کدل تم دی نو هم دغه سی دی مگر هیله لرو چې دا سره خشي مشکلات بوئی مگر مبارزه وکاو
ډیر مدنه کور ودان لتا صدرې وړو قدرمنو په پاکستان کې مشته افغاني خبريالانې مینا اکبر یو دیوا مرخل او په جرمني کې مشته افغان خبريال رحمت الله زیرمن لچراغلې په پروګرام کې مو را سره ګډون وکړو د خبريال دورځې په مناسبت مو د خبريالانو په ستوزو سره خبري وکړي او ریدونکو لتا سیم مننه تر بل پروګرام هي چاري خو وخت
kadira 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 nakhlida sro mangulunuke kadira nakhlida sro mangulunuke shamaluke zama khare bajaruke shamaluke zama khare bajaruke kadiran nakhlida sro mangulunuke shamaluke zama khare bajaruke shamaluke zama khare bajaruke مقام ته پیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپل خیل خانه شوم نیمای ور بل دې ښکاری لپلا نیمه ویلې شوم نیمه نی 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 شوم الوچا الوچا زنه با چا باندې دارو کې هاي الوچا زنه با چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې کدی ران کړه د سترو منګلو نوکه شاملوکه زما خاوره بجاروکه شاملوکه زما خاوره بجاروکه افسانه د میراته استانه شوم د بل شو زد ټوله زمانه شوم ما ویل غوند شم خالی بدل یادا قربانی د احتمال پر کرینې شوم وېدم چې په دریا به ملاو کې وېدم چې په دریا به ملاو کې شامل کې یې ستل ګو طرف کې شامل کې یې ستل ګو طرف کې کدی ران نکړی د سترو منګلو نوکه شاملوکه زما خاورې بجاروکه شاملوکه زما خاورې بجاروکه
باچا دلن دیکھ میشون سر میں جکڑ لونگین دے پسینیشون موجزہ داک میں پانشو بدالا ستاپ کٹ کے لکہار دانے وانیشون سر سر تر پایا دے خولیم پسالو